بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو د دې خبرونه په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بقرې د مبارکې سورې د اوه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی، او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې مو نور پیغمبران پرله پسې راولېږل او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوي چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي نو تاسے قبر شروع کوئے چاہتا با دروغ جن وایاست او چوک با وجنے او حقی بلار ڈلے وویل چی زمونگ زرونا پا غفلت کے نغختی دی یعنی دا اسلام آواز نور رسے گی بلکہ دوی دا کفر پا وجہ خدای رٹلی دی نو ډیر لک کسان پکے ایمان راوڑی
د تهران یو عزت من اوردونکو زمونږ سلامونه ومنئ. نن د جمعې مبارک ورځ د 1400 هجری لمریز کال د غبرګولی د میاشتې 14 د 1442 هجری قمری کال د کوچنی اختر د میاشتې 28 او د 2018 میلادي کال د جون د میاشتې 14 نیټه ده. خواږه اوریدونکو تاسو په دغه خبرونې کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د نتانیاهو د اسرائیلو د نوي کابینې د جوړولو لپاره د سیالانو د موافقې راز نومیږي. ورپسې به د تاریخ پاڼې پروګرام درته وړاندې کړو. بیا به د راهب سوینور یعنی د قرآن پلوشې 19 پروګرام درته وړاندې شي، او په آخر کې به د حضرت امام خمینی رحمت الله علیه د رحله د کلیزې په هکله ځانګړی پروګرام هم درته وړاندې شي. خواږه اوریدونکو تاسو زمونږ انټرنیټ پاڼې ته هم ورتللی شئ. زمونږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.com/ps. خو اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته. عزتمن اردن کوس پہ ایران کے دسہار و بجی کی گی حوال دا مہم و خبرن لانڈیز دا ایران اسلامی انقلاب دا مقامت چورلیز رامین سکار دا ایران ملت پہ ہر ڈگر کے بریالائی دے امریکہ د دروشتو افغانانو په وجلو اعتراف وکړ. اوس پورا خبرونه صادق حسین درته اوروي. نن د چهارشنبه ورځ د 1400 هجری لمریز کال د غبرګولی د میاشتې 14 د 1442 هجری قمری کال د کوچنی اختر د میاشتې 28 او د 2018 میلادي کال د جون د میاشتې 14 نیټه ده چې د ایران د اسلامي انقلاب د بنسټګر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه د رحله د 23 کلیزې سره سمون خوري. 23 کاله مخکې د ایران د اسلامي انقلاب بنسټګر روح الله موسوی خمینی رحمت الله علیه له 70 کاله نه ستړي کېدونکي او حسن د ژوند وروسته وفات شو. امام خمینی په ایران کې د امریکا له لاسوهنو د بادشاه له ظالم رژیم سره خپلې مبارزې له 1442 هجري لمریز کال څخه پیل کړې او بالاخره بادشاه رژیم هغه ترکیه او وروسته عراق ته جلا وطن کړ. امام خمینی په ایران کې په 1942 جلا وطن کې د ډیرو شاګردانو پر زلو سربیره په ایران کې د امریکا د نجایز او تمو د بادشاه رژیم د فاسد ماهیت په شواکالو بوخ شو او د روخانه کوونکو اعلامیو په خبرولو سره د اسلامي انقلاب د بریالیتوب زمینه برابر کړې. بالاخره د مبارزې له زیاتولو فرانسې ته د حضرت امام له هجرت کولو وروسته ورپسې ایران ته د هغه له ولولې ډکې رستنې دا پسې په 1455 هجري لمریز کال کې د ایران اسلامي انقلاب بریالی شو. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنهای به د اسلامي انقلاب دروخات لارښود حضرت امام خمینی د رحله د 23 کلیزې به مناسبت نن د رسنیو له لارې په ژوندۍ بڼه وینا وکړي. د مشر تبا د ستر مقام وینا به د ایران پریس خبری آژانس په شمول د ایران د اسلامي جمهوریت د ټلویزیون چینلونو او د راډیوګانو له لارې خپره شي. د ایران د راډیو د ټلویزیون اداره صدا او سیما د حضرت امام خمینی رحمت الله علیه د رحلت په مناسبت د نړۍ ټولو مسلمانانو ته تسلیت وایي. د ایران اسلامي انقلاب د مقاومت چورلیز رامینځته کړ. ایرنا خبری آژانس راپور کړی په ایران کې د فلسطین د جهاد اسلامي غورځنګ استازی ناصر ابو شریف ویل امام خمینی رحمت اللہ علیہ یوازنی کس و چی پوس محال تاریخ کی دنبیا شخصیت تا نگده ده. هغه پرون د امام خمینی د اوس مهال نړۍ په نړیوال ویډیو کانفرنس کې وویل د ایران له انقلاب مخکې اسلامي نړۍ په اوس مهال جاهلیت کې ژوند کوو، خو د حضرت امام خمینی انقلاب سبب شو چې خلک جاهلیت څخه شلمې پیړۍ ته ورشي. ابو شریف ډګینه کړه حضرت امام خمینی د شلمې پیړۍ په پیل کې اسلام ژوندی کړ او د هغه لومړنۍ بریا د ایران د خلکو ازادۍ وه چې په ایران کې د بنیادي او د اساسي بدلونونو سبب شوه. هغه زیاته کړه د ایران اسلامي انقلاب یوازې د ایران خلکو ته بیل نه دی، بلکې د اسلام او د بشري ټولنې لپاره یو انقلاب دی او په همدې دلیل دغه انقلاب وتوانېده په سیمه، نړۍ او په تیره بیا فلسطین کې ستر بدلون رامنځته کړي. په ایران کې د فلسطین د جهاد اسلامي غورځنګ استازي ابو شریف بیا ټینګار وکړ کاچیرې د ایران اسلامي انقلاب د مقاومت چورلیز نوی رامنځته کړی، نن به امریکا او اسرائیل په اسلامي دنیا کې بریالي وو او خپل ټولو هدفونو ته به رسیدلي وو. د مقاومت د جبهې جوړېدل د ایران د اسلامي انقلاب بریا ده. ایرنا خبری آژانس راپور کړی د بحرین د اسلامي غورځنګ مشر شیخ عیسی قاسم وویل د ایران د اسلامي انقلاب یوه تر ټولو مهمه بریا د مقاومت د جبهې جوړول او د سلطې د نظام پر ضد د بیا بیا بریالیتوبونو ترلاسه کول دي. هغه پرون د امام خمینی رحمت الله علیه د اوس مهال نړۍ په نړیوال کانفرنس کې چې په تهران کې د ایران د اسلامي جمهوریت د بنسټګر حضرت امام خمینی په حرم کې وشو ویل د ایران اسلامي انقلاب د ایران په ملت او پسې اسلامي امت کې اسلامي تفکر په حرکت کې راوسته چې نتیجه یې د اسلامي مقاومت د جبهې په جوړېدا کې لیدلی شو. د ایران ملت په هر ډګر کې بریالی د ایران فرانس خبری آژانس راپور کړی د ایران د ولسمشری د 14 پړاو د انتخاباتو کاندید محسن مهر علیزاده د اجماع برای جمهور په نوم سره په یوې بیانې کې ویل راځی چې غم څنګ ته کړو او یوازې د راتلونکي په حق لا فکر وکړو او موږ په داسې تاریخي پړاو کې ولاړو چې باید غوسه نه شو یو بل یوازې پرې نه کړو. د ایران د ولسمشری د انتخاباتو د کاندید محسن مهر علیزاده د انتخاباتو کمیټې په یوې بیانیې کې وویل د ولسمشری د انتخاباتو په دغه پړاو کې رامنځته شوي شرایط او هغه نهیلۍ چې د ټولنې په سیاسي فضا واکمنه ده د خلکو غوښتنې ته د بې پامۍ او البته د تیرو وختونو د ناوړه پیښو نتیجه ده چې په همدې لیدوګو کې جرړه لري. محسن مهر علیزاده په دغه بیانیه کې ویل نن سبا د اصلاح غواړو اصولوالو او د خپلواکه کسانو په شمول د هیواد د بدلون غوښتونکي بهیر چې د ولسمشری د کاندیدانو د صلاحیت په تاییدولو کې د شورا نگهبان په کړچار اعتراض لري په سم ډول باوري دي چې د خلکو لپاره د انتخاب دایره کوچنۍ شوې ده او اوس راتلونکي ته په کتنې او د هیواد شرایطو ته په پام سره باید په خبره ډول فیصله وکړو چې د ټولنې د عمومي وجدان او ضمیر په وړاندې سرلوړی واوسو. د کورنیو لګښت باید کم او د خرید قدرت کم زیات کړو. ایران پرس خبری آژانس راپور کړی د ایران د ولسمشری د 14 پړاو د انتخاباتو کاندید امیر حسین قاضیزاده هاشمی خپل تر ټولو اصلي هدف د نهایي مصرفونکو ساتنو بلله او وی ویل د کورونایو لګښت باید کم او د هغوی قوت خرید یعنی د شیانو د اخیستلو قدرت زیات کړو. هغه ډګینه کړه زموږ اصلي هدف د نهایي مصرفونکو ساتل دي او ټول نهایي اقدامات چې ترسره کوي نهایي مصرفونکو ته ورسیږي. یو اړخیز بندیزونه د بشریت پر ضد جنایت هیر نه خبری آژانس راپور کړی په ملګرو ملتونو کې د ایران دائمی استازی ماجی تخت روانچی د بایکاټ په شان یو اړخیز زوروین کې اقدامات غیر قانونی غیر اخلاقی او انساني ضد او بلل او هغه د بشریت پر ضد جنایت او د جنگی جنایت مسناکو بلل. په ملګرو ملتونو کې د ایران دائمی استازی ماجی تخت روانچی په ویډیو کانفرنس کې د هدف پر هیوادونو په خلکو باندې د یو اړخیز اقدامات او د غیزونو د څېړلو په ویډیو غونډه کې چې د ایران او د نهو نورو هیوادونو په نامه سره وشوه دغه خبره وکړه. هغه ویل د ایران اسلامي جمهوریت د داسې هیواد په توګه چې د کورونا ویروس له سال ګزار سره مخ شو له ډیرو کلونو راهسې له اوږدو بندیزونو سره مخ دی او د امریکا د غیر قانوني اقداماتو بانکونه مالي موسسې له ایران سره له مالي راکړو ورکړو تجارت څخه منع کړي دي. د افغانستان په میدان وردګ ولایت کې د 4.7 میلیونه افغانیو پر ځای یو ښوونځی جوړ شوی. نور تفصیل زمون خبریال نعمت الله افغان راکوي.
د میدان وردګ ولایت په چکول سوالی کې یو خوانځای جوړ او ګټه اخیستنې ته چمتو شو. د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت د ولسي تړون ملي پروګرام د اقرا په نامې له لوري د میدان وردګو د چکول سوالی په دربند کلي کې د حضرت شهید ګل په نامه د نجونو او هلکانو ګډ خوانځای د 4.8 میلیون افغانیو په ارزښت بشپړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. ویل کېږي دغه خوانځای شپږ درسي ټولګي، یوه اداري خونه، درې تشنابونه او یوه د څښاک د اوبو څاه لري چې د یادې سیمې شاوخوا 300 زده کوونکي به د یوه معیاري او مناسب زده کړې چاپیریال څخه برخمن کړي. د میدان وردګ ولایت د والي بیان محب الله شریف زئی په دې اړه وویل:
د میدان وردګ ولایت چک ولسوالۍ دربند سیمه کې د شهید حضرت ګل په نامه د هلکانو او نجونو یو ښوونځی د ولسي تړون اقرا برنامې تر چتر لاندې د 4.8 میلیون افغانیو په ارزښت بشپړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. یاد ښوونځی لازمي اسانتیاوې لري چې د سیمې ګڼ شمېر زده کوونکي به د زده کړې له یوه مناسب چاپیریال څخه برخمن کړي.
باید وویل شي چې تر دې یوه اونۍ وړاندې د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت د سیمه ییزو همغږیو ملي پروګرام له د میدان وردګ ولایت د دایمیرداد ولسوالۍ په حاجي کې بخشک سیمه کې د یو کانال د پاکولو چارې بشپړې شوې چې په راتلونکي کې به تر 1000 جریبه زیاته کرنیز ځمکه خړوبه او په همدې اندازه به د سیمې کرنیز ځمکې د سیلابونو له خطرونو څخه خوندي وساتي. متر افغان، تهران راډیو، غزنی.
امریکا د دروشتو افغانانو په وژلو اعتراف وکړ. زمون خبریال راپور کړی په افغانستان کې د امریکا د ترهګرو پوځیانو د جنایتونو په دوام کې د هیواد دفاع وزارت پینټاګان د واشنگټن د پوځیانو پر لاس د کابو دروشتو ملکی وګړو په وژلو اعتراف وکړ. د امریکا دفاع وزارت اعتراف وکړ چې دغه دروشت افغانان په تیر میلادي کال کې د واشنگټن د پوځیانو په ډزو سره وژل شوي وو. د امریکا دغه اعتراف په داسې حال کې دی چې په دغه مودې کې د بهرنۍ اسکرو په بریدونو کې د ملکي وګړو وژنه له اعلان شوي شمیرنو 5 برابره زیاته ده. البته دا په افغانستان کې په تیرو 20 کلونو کې د امریکا په مشرۍ د خارجي ترهګر اسکرو د جنایتونو یوه برخه ګڼل کیږي چې له هیڅ پټه نه ده. امریکا په افغانستان کې په 20 کلن ماتې خوړلې شتون کې چې همدا اوس په رسوایۍ او شرم سره له دغه هیواد څخه د وتلو په حال کې ده. د افغانستان په سلګونو زره خلک وژلي او د امریکا د جنایتکارو پوځیانو د محاکمه کولو لپاره د افغانستان د خلکو غوښتنې تر اوسه هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. د افغانستان د بشري حقوقو د کمیسیون د شمیرنو پر اساس په تیر میلادي میاشت کې په هیواد کې په جنگ او بم چاودنو کې 280 ملکي وګړي وژل شوي او 644 نور ژوبل شوي هم دي. طالبان باید وښيي چې د سولې غوښتونکي د تسنیم خبري اژانس راپور کړی. د افغانستان د حکومت د سولې د مرکزي ډلې مشر مسلوک ستنغزي وویل طالبان باید د هیواد خلکو ته وروښيي چې د سولې غوښتونکي دي. خبرونه ختم شول. دا تهران دی، ایران اسلامی جمهوریت غاگ.
سیاسی تبصرہ.
د تهران یو عزت من اردن کو اوس به یو سیاسي تبصره درته وړاندې کو چې نتنیاهو د اسرائیل د نوې کابینې د جوړولو لپاره د سیالانو د موافقې راز نومیږي. د اسرائیل د لومړي وزیر نتنیاهو سیالان بالاخره د خپل قانوني مهلت په اخیری شیبو کې وتوانېدل د نوې کابینې د جوړولو په هکله موافقې ته ورسیږي. د اسرائیل د یامینا ګوند مشر نفتالی بنت، د یش عتید ګوند مشر یایر لپید او د عربي متحد پرس مشر منصور عباس په تیرې چهارشنبه ورځ د نوې کابینې د جوړولو موافقه لاسلیک کړه. په راتلونکو ورځو کې د اسرائیل د کابینې په جوړېدا سره په صهیونیست رژیم کې د نتنیاهو د لومړي وزارت 12 کلن پړاو عملاً پای ته رسیږي. د اهمیت وړ موضوع دا ده چې د اسرائیل د نوې حکومت د جوړولو لپاره د سیالانو موافقه د سیاسي غیرملتیا له کبله نه ده، بلکې یوازې یو دلیل لري او هغه له قدرت څخه د اوسني لومړي وزیر نتنیاهو څنګ ته کول دي. نتنیاهو له 2009 میلادي کال راهیسې تر اوسه د اسرائیل لومړی وزیر دی. نتنیاهو په تیرو دوه کلونو کې 4000 د پارلمان انتخابات تر سره کړل چې د لومړي وزارت په څوکۍ پاتې شي، او حتی د تیر میلادي کال په مارچ میاشت کې د پارلمان له دریم ځل انتخابات وروسته له بنی ګانډ سره ائتلافي کابینه جوړه کړه، خو دغه کابینه په څو میاشتو کې ړنګه شوه. د اسرائیل د لومړي وزیر نتنیاهو ښکاره او زیاتېدونکې واک غوښتنه د اسرائیلو د خیپال بهیر دننه د هغه د سیاسي سیالانو لپاره یو ډول سپکاوی ګڼل کېږي. پر دې اساس په څلورو انتخاباتو کې چې په تیرو دوو کلونو کې وشوه، سیالان د نتنیاهو په مشرۍ په ائتلافي کابینې کې ګډون کولو ته چمتو نه شول، او په نهایت کې له واک څخه د نتنیاهو د لرې کولو لپاره ګډه اندېښنه سبب شوه چې د کابینې د جوړولو لپاره موافقې ته ورسیږي. خیپال سرزورو کسانو نفتالی بینیت، گیڈیون سہار او اکدور لیبرمین، مینزلاری کسانو یار لپید او بنی گانٹس، او کینپالا کسانو ہورویٹس او میراپ میخائیلی له منصور عباس عرب سره یو ځای له واک څخه د نتنیاهو د څنګ تکولو فیصله وکړه. دغه کسان هر یو د اسرائیلو د یوې نوي پرګنی استازی دی، او د دوی اختلاف کاملا لوی دی، خو دوی د یو شي په حق له ګډ نظر لري، او هغه له واک څخه د نتنیاهو لرې کول دي. له وخت څخه د نتنیاهو د څنګ تکولو موضوع تر دې حده د سیالانو لپاره اهمیت درلود چې حتی د یش عتید ګوند مشر یایر لپید چې د سهونیست رژیم د مشر لخوا د کابینې د جوړولو دنده ورته سپارل شوې وه، موافقه وکړه چې د نفتالی بینیت سره په پړاویز لومړی وزارت کې لومړی د 2003 میلادي کال تر سپتمبر میاشتې، یعنی تر 2 میاشتو پورې د لومړی وزارت څوکۍ هغه ته ورکړي. او ورپسې لپید د 2003 میلادي کال د سپتمبر میاشتې د 2015 میلادي کال پورې د لومړي وزارت څوکۍ پر غاړه ولري. داسې موضوع چې د نتنیاهو او لیکوډ ګوند باندې اعتراض کړی دی. د اسرائیل لومړي وزیر نتنیاهو او لیکوډ ګوند باوري دي چې یایر لپید د کابینې د جوړولو فرصت ورکړل شوی نه دا چې نفتالی ته. پر دې اساس لومړی بیعت په لپید د لومړي وزارت څوکۍ پر غاړه واخلي، خو د اسرائیل د راژي مشر له دغه موضوع سره مخالفت کړی دی. نتنیاهو له واک څخه د ده د څنګ تکولو د موافقې کولو لپاره د سیالانو له هڅې خبر وو. دا تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
د تاریخ پانه دیروی زتمن و آوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیک پرزوینه ومنی. عزیزانو، اوس هم د تاریخ یو بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پویږی، نن د جمعې مبارک ورځ د 1400 هجری لمریز کال د غبرګولی د میاشتې 14مه نیټه ده، چې د 1442 هجری قمری کال د شوال د میاشتې له 3 او د 2001 میلادي کال د جون له 4 نیټې سره برابره ده. دو دیرش کال پخوا د 1418 هجری لمریز کال د غبرګولی د میاشتې په 14مه نیټه د ایران د اسلامي انقلاب ارواښاد ستر مشر حضرت روح الله موسوی خمینی رحمت الله تعالی علیه له هڅو ډک او نستړی کېدونکې و اتیا کاله ژوند وروسته له نړۍ سترګې پټ کړې. د دغه اعلان له اورېدو وروسته اسلامي نړۍ په یو هیر سره په ویر او ماتم اخته شوه. حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه د 1401 هجری لمریز کال د تلی د میاشتې په لومړۍ نیټه د ایران د مرکز په خمین خار کې نړۍ ته سترګې رڼې کړې. د حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه سیاسي فعالیتونه د هغوی له علمي او کلتوري فعالیتونو سره په یو وخت پیل شول. د شاه د استبدادي رژیم پر ضد د امام مبارزه او په ایران کې د امریکا لاسوهنه په 1342 هجری لمریز کال کې زیاته شوه او بالاخره حضرت امام خمینی رحمت الله علیه د شاه د رژیم لخوا ترکیه ته او بیا عراق ته جلا وطن کړی شو. امام خمینی په عراق کې د جلا وطنۍ په 1400 کې د زیاتو شاګردانو له روزنې سربیره د شاه د رژیم د فاسد ماهیت او په ایران کې د امریکا د ناروا تمو په ډاګه کولو لاس پورې کړ او د بیدارونکو اعلانیو په صادرولو سره یې د اسلامي انقلاب د بریالیتوب زمینه برابرې کړې. بلاخره د مبارزو له زیاتېدو فرانسې ته د حضرت امام له هجرته او ایران ته له برمناکه راستنېدا وروسته په 1455 هجري لمریز کال کې د ایران اسلامي انقلاب بریالیتوب ته ورسېد. د اسلامي انقلاب له بریالیتوب وروسته د ایران پر خلاف د عراق د باسي رژیم د تپل شوي جنگ په شمول د زبر ځواکونو او د انقلاب د کورنۍ او بهرنۍ او دښمنانو له دسیسو سره سره امام خمینی رحمت الله تعالی د هغه وخت په سختو او ستونزمنو حالاتو کې په اخیاری او میړانې سره د ایران د خلکو مشري او لارښوونه وکړه. د هغه بزرگوار د رحلت په مناسبت د تسلیت په وړاندې کولو سره د امام خمینی رحمت الله علیه په اکله د اسلامي انقلاب د معظم لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای یو غوره بینا نقلو چې فرمایي د هغه پاتسون د الهی پیغمبرانو علیه السلام پاتسون را یادوي. هغه د دینی تفکر راژوندې کوونکی، د ایمان د لمبې بلونکی او د ډېرې لویې ولسي حماسې زیږوونکی دی. دوه دیرش کاله پخوا د 1418 هجری لمریز کال د غبرګولې د میاشتې په 14مه نېټه د رهبرۍ د خبرګانو جرګې حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای د ایران د اسلامي جمهوري نظام د معظم لارښود په توګه غوره کړ. د حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه له رحلت څو ساعته وروسته د خبرګانو جرګې د هغه د ځای ناستې د ټاکلو لپاره یوه غونډه جوړه کړه او د حضرت امام خمینی رحمت الله علیه د الهی سیاسي وصیت پاڼې له لوستلو وروسته د ایران د اسلامي نظام د راتلونکي رهبر په اړه بحث او څېړنه پیل شوه. د دغې جرګې غړي وو چې د خلکو له لورې ټاکل شوی له بشپړه څېړنو وروسته د حضرت آیت الله عظما خامنه‌ای د ځانګړنو او لوړ شخصیت له امله هغه د اسلامي انقلاب د معظم لارښود په توګه غوره کړ. د اسلام او اسلامي علومو په باره کې روښانه فکر، په فقه اسلامي حقوقو کې د استنباط قدرت، د وخت اوسنی زمانې د تقاضو مطابق مسایلو په اړه زیاته آگاهي او شناخت او همداراز د میړانې، تدبیر او محکم مدیریت په شان خصوصیتونه د دې سبب شول چې د خبرګانو جرګې غړي په زیاترو رایو سره حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای د معظم رهبر په توګه غوره کړي.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
ده قرآن بلوشي
د تهران رادیو ډیرو محترمو او قدرمنو اوریدونکو په محمد او آل محمد صلی الله علیه و آله وسلم په درود او تاسو قدرمن اوریدونکو ته د سلامونو په وړاندې کولو سره د قران د پلوشو له یوې بلې برخې سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
حامد سیماو سره
ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. دوستانو، د خدای په فضل مو په تیره برخه کې زخرف مبارکه سوره پای ته ورسوله. په نننی پروګرام کې غواړو د قران مجید څلور څلویښتمه سوره یعنی دخان درته پیل کړو. ستاسو د ملګرتیا په اله په سر کې مو پام غواړو د دغه مبارکې سورې لومړی تر څلورم آیتونو تلاوت ته، هلته چې پاک رب فرمایي:
حمیم والکتاب المبین اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ
جبارا ها ميم قسم ده پا بیانون کی کتاب بشکا مونگ دا یعنی قرآن پا مبارک شپک نازل کرده ده بشکا مونگ ویرون کی یعنی خبرداری ورکون کی وو پا دا غشپا کی هر اللہ حکمت ڈک کار بیانولی او بلولی شی.
قدرمنو دوستانو، دا قرآن مجید و سوره پا مقطع حروف سره پیل کیجی. پر دی سوره سربیره تر دی مخ کی چلور او تر دی ورست دو سوره هم پا مقطع حروف سره پیل کیجی. لکه څنګه چې مو مخکې هم ویلی، عموما له دغو حروفو وروسته د قرآن د عظمت او د انسانانو په هدایت کې د هغه د رول خبره کیږي. په دې سورې کې هم خدای تعالی په قرآن قسم خوړلی، هغه کتاب چې محتوای روښانونکي، بیانونکي او تعلیمات ژوندي دي او په خپله د خپل حقانیت دلیل دی. آیت په دوام کې د خدای په نیز د دغه کتاب مقام بیانوي او فرمایي: دغه کتاب د کال په تر ټولو غوره وخت یعنی د قدر پر شپې نازل شوی دی. بیا د قدر د شپې په مهمې ځانګړنې تاکید کوي. د قدر شپه چې قرآن پکې نازل شوی یوه برکتناکه شپه ده چې پکې د قرآن مجید په نازلیدلو سره د نړۍ او انسانانو تقدیر بدل شو. هغه شپه چې د مخلوقاتو د یو کال برخلیک پکې ټاکل کیږي او هر مهمه او برخلیک ټاکونکې چاره په دغه شپه کې مقرر کیږي. آیتونه دې ټکي ته اشاره کوي چې دا کتاب انسانانو ته د خبرداری ورکوونکي لپاره نازل شوی دی، لکه څنګه چې د تیرو آسماني کتابونو نزول هم د خبرداری ورکولو او ویرولو په هدف سره وو چې انسان په غفلت نشي او د خپل وجود پانګه په غلط ځای کې استعمال نکړي. ویلی شو چې دا د خدای یو همیشنی دود دی چې خپل رسولان د ګمراهانو او ظالمانو د ویرولو او ورته د خبرداری ورکولو لپاره استولی دی او د اسلام پیغمبر د دې لړۍ وروستی پیغمبر دی.
خوږو دوستانو، له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی په اسلامي کلتور کې ځینې وختونه زیاته سپېڅلتیا او اهمیت لري، لکه د قدر شپه چې د قرآن د نازلېدو او د تقدیرونو د ټاکل کېدو شپه ده. دوهم، د انسان په معنوي ودې او ترقۍ کې ځانګړې مقام لري، نو ځکه په قرآني کلتور او مکتب کې د شپې د عبادتونو او لمنځونو ډېره سپارښتنه شوې ده. دریم، په غفلت وهلي ټولنه کې خبرداری او ویرول تر زیرې ورکولو زیات ضروري او مؤثر دي.
ډېرو عزتمنو اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ د دخان د مبارکې سورې پنځم او شپږم آیتونو تلاوت هلته چې الله تعالی داسې فرمایي:
امرا من عندنا انا كنا مرسلين رحمه من ربك انه هو السميع العليم.
ژباړه: دا زمونږ له جانبه یو امر دی، بېشکه مونږ د رسولانو لېږونکي یو. دا ستا د رب له خوا رحمت دی، بېشکه هم دی ښه اورېدونکی، ښه پوه دی.
عزیزانو، د تیرو آیتونو په دوام کې چې د قرآن کریم د نازلېدلو په هکله وو، دا آیتونه فرمایي: د قرآن نزول او د اسلام د پیغمبر مبعوث کېدل دواړه د خدای په امر دي، او سرچینه یې په بندګانو د خدای رحمت او مهرباني ده. څرګنده ده چې مادي نعمتونه چې خدای تعالی په انسان لورولي هغه وخت بشپړیږي چې د سعادت او نیکمرغۍ په لور د انسان له هدایت سره یو ځای وي، او دا هدایت بې له آسماني کتاب او هغه پیغمبر چې د انسان له جنس وي چې د نورو لپاره بیلګه وګرځېدلی شي ممکن نه دی.
خوږو دوستانو، له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی، قرآن په بشپړ او کامل ډول د خدای له لورې نازل شوی او د خدای خبره ده، نه د پیغمبر خبرې او ویناوې. دوهم، تش د قرآن نازلول کافی نه دي، هم بیانونکي ته اړتیا لري او هم عملی لارښود او بیلګه ضروری ده. بېشکه پیغمبرانو دغه شان رول درلودلی دی. دریم، د انسان هدایت او تربیت د الهی رحمت یوه جلوه ده، که څه هم ډیرو انسانانو ځانونه له دې رحمته محروم کړي دي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ، د دخان د مبارکې سورې اووم او اتم آیتونو تلاوت چې پاک رب داسې فرمایي:
رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين لا اله الا هو يحيي ويميت ربكم ورب ابائكم الاولين.
جباړه: چې د اسمانونو او زمکه رب دې او د هغه څه چې د دواړو په مینځ کې دي، که تاسو یقین کوون کیه، نشته هیڅ یو حق معبود مگر هم دے دے ژوندی کول کوي او مړه کول کوي، ستاسو رب دے او ستاسو د لومړنیو پلرونو رب دے.
د مشرکانو یو غلطه عقیده دا و چې د اسمانونو او مځکی او طبیعي ښکارندو لکه باد و باران لپاره په بیلا بیلو خدایانو عقیده درلودله، او په دې ډول یې د دغه خدایانو د بیلګو عبادت کاوه. خو دا آیتونه په دغو ټولو غلطو عقیدو د بوتلان کرخ راکشي، او ټینګار کوي چې د نړۍ د چارو چلوونکی او د کائناتو رب همغه د ټولو مخلوقاتو پیدا کوونکی دی چې تر یوه زیات نه دی. نو هیڅ معنا نه لري چې له هغه پرته د بل چا عبادت وکړی شي. که څوک دا غواړي چې د خدای په اړه یقین ته ورسیږي، د هغه په هغه تر ټولو روښانه او یقیني نظر د هغه یووالی او بې ساری والی دی، ځکه چې د هغه د توحید او ربوبیت نښې د کائناتو په ټولو ذرو کې ښکاري. نو باید یوازې د هغه در ته مخه کړو او یوازې د هغه عبادت وکړو. هغه نه یوازې د استې پالونکې، بلکې ستاسو او ستاسو د پلرونو او لپیل تر اوسه د ټولو انسانانو پروردگار هم دی. لهغه پرته بل معبود نشته او د ټولو انسانانو مرګ او ژوند د هغه په لاس کې دی. بېله شکه د انسان د مرګ او ژوند مسله ډیر زیات اهمیت لري، ځکه چې د انسانانو په ژوند کې تر ټولو برخلیک جوړونکی او په عین حال کې پیچلې مسله او د خدای په قدرت تر ټولو روښانه دلیل همدغه د ژوند او مرګ مسله ده.
خوږو دوستانو، له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی د هستۍ خالق، مالک او واکمن یو ذات دی او کائنات د یو ذات تر ربوبیت او مدیریت لاندې چلیږي چې هم هغه یوازینی خدای دی. دوهم، د آسمانی کتاب نازلونکی هم هغه د آسمان او ځمکې پیدا کوونکی دی او د هغه د شریعت قوانین د طبیعت له قوانینو سره غږمل دي. دریم، د خپلو پلرونو او تیرو کسانو د غلطو دودونو او عقایدو د پیروي په ځای د حق خدای د عوامرو پیروي وکړئ چې ستاسو او ستاسو د پلرونو خالق دی.
د متعال خدای له درګاه څخه عاجزانه غوښتنه کوو چې د خدای پیژندنې په لاره کې زموږ سره مرسته وکړي. نو په همدې دعا سره د قرآن د پلوشې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر دم از تاسو له حضور اجازه غواړو.
خاد او آباد اوسئ.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.
به امام خمینی رحلت.
ډیرو ګلونو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. عزیزانو، د غبرګولې 14مه نیټه د ایران د اسلامي انقلاب د ارواښاد د لارښود حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه د رحلت له کلیزې سره برابر ده. په دې مناسبت تاسو ته د تسلیت په وړاندې کولو سره د هغوی د شخصیت او رحلت په هکله یو ځانګړی پروګرام تاسو ته وړاندې کوو. هیله ده چې د توجه او پام وړ مو وګرځي.
د غبرګولې میاشت په ذهنونو کې د یو ډېر لوی شخصیت یاد ژوندی کوي. هغه شخصیت چې د ایران مسلمانو خلکو د هغه په بېساري میړانې او رهبرۍ سره ازادي ترلاسه کړه. هغه د معاصر انسان له پیچلو اړیکو په واقع بینانه درک سره د ژوند اساسي مسایلو ته پام وکړ او په خپل لوی او عاقلانه شخصیت سره د ویرې او ځان بایلنې حصار مات کړ چې یو اولس د ظلم او د ډیکټاټورۍ له بنده وژغوري. هغه د اسلامي انقلاب بنسټګر او رهبر دی. هغه انقلاب چې زموږ د زمانې لوی ښکارنده ګڼل کیږي، 2.5 کاله د امام خمینی له رحلته تیریږي. ځینو ګمان کوو چې د وخت په تیریدو سره به د هغه یاد له زړونو پاک او کم رنګه شي، خو په نړۍ کې نویو بدلونونو وښودله چې هغه یاد ورځ تر بلې په زموږ په ذهنونو کې ژوندی کیږي. د انسان تصور دا و چې د یویشتمې پیړۍ د ټیټو هسکو پتی راولو سره به انسان اخر نیک مرغه او واقعي سولې او ازادۍ ته ورسیږي. خو د ځینو کسانو ځان مننه، ځان برګنلو او کبر او غرور خپل سره دغه فرصت له بشري ټولنې واخیست. دلته نو د امام خمینی رحمت الله علیه مانوي او پیاوړی غږ په آرامه او منطقي لهجه سره په زړونو کې ژوندې کیږي، چې وی فرمایل د انسان د ژغورنې او نجات یوازینی لار د الهي پیغمبرانو علیهم السلام، یعنی حضرت ابراهیم علیه السلام، حضرت موسی علیه السلام، حضرت عیسی علیه السلام او حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم لارې ته په مخ کولو کې ده. د امام خمینی رحمت الله علیه په باور د بشری تاریخ د لویو جنایتونو جړه باید د جاه او مقام په مینه کې ولټو. دې ته په پام سره چې دغه ځانګړنې د انسان په خټه کې پرتې دي. انسان په هر زمانه کې رهبرانو او لارښوونکو ته اړتیا لري چې د علم او حکمت د لرلو په ترڅ کې وجود له خلکو سره له مینې او دلسوزۍ هم ډک وي. هغه پخپله د دغه شان ځانګړنو په لرلو سره د شلمې پیړۍ د یو لوی انقلاب بنیاد کیښود او د حق غوښتنې او انساني اخلاق او روح یې په خلکو کې په ډېر لوړ شکل کې ژوندی کړ.
قدرمنو اوریدونکو، د حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه د ژوند روده او نظر به ساری وو. د وړوکوالی او هلکوالی او تعلیم له زمانه د امام روحي او فکری فضا له نورو سیاسي مشرانو سره هیڅ ورتهوالی نه درلود. هغوی یو ساده ژوند له ډیرو سختیو سره پیل کړ. د ځوانۍ په اوج کې د نفس د پاکولو مراحل ووهل او د عرفانی سلوک لوړو درجو ته ورسید. امام خمینی ډیر زیات کتابونه ولیکل او ډیر شاګردان یې وروزل. هغوی په خپلو سیاسي مبارزاتو کې په هیڅ سیاسي ګوند کې د غړیتوب او فعالیت مخینه نه درلودله. دوی ټول انسانان له دې امله چې انسان د خدای پالنې او حقیقت غوښتنې خوی لري، هغوی له شیطان صفتو او ظالمانو سره مبارزې ته بلل او په خپل برخلیک کې مسؤول ګڼل. هغه له ولسونو سره خبرې کولې او باوري و چې د نړۍ لوی بدلونونه که د خلکو او ولسونو په لاس کې راشي نو ولسونه نه ماتېدونکي ګرځېدلی شي. که هغوی بیداره شي په دنیا کې بدلون راوستلی او په ځان د واکمنۍ بې عدالتۍ ټغر ټولولی شي. حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه د اکثر سیاسي مشرانو په اپوټه په ځان او په خپلو شخصي ګټو د فکر کولو په ځای د خلکو د نیکمرغۍ او کامیابۍ فکر کاوه او د ضرورت په وخت به یې د انسانانو لوی سمندر په څپو راوسته.
راځي چې د حضرت امام خمینی رحمت الله علیه د شخصیت په اړه د آیت الله لزما سید علی خامنه‌ای ځینو خبرو ته غوږ شو. معظم رهبر د حضرت امام خمینی رحمت الله علیه د رحلت په 28مه کلیزه کې په یو لړ ویناو کې دارواخا د امام د افکارو د بیانولو تر څنګه د هغه حضرت په فکری منظومه کې مهمې ځانګړتیاوې او سیاسي نظریات وڅېړل. دوی د امام خمینی رحمت الله علیه درو صفتونو، یعنی مؤمن والی، تعبد والی او انقلابی والی ته په اشاره سره تاکید وکړ چې امام خمینی رحمت الله علیه په حقیقت کې د انقلاب امام او انقلاب یو داسې کلمه ده چې په زړه کې یې ډیرو حقیقتونو ته ځای ورکړی دی. او امام خمینی رحمت الله علیه د هغو ټولو ځانګړتیاو امام وو چې د انقلاب کلمه یې په خپله لمنه کې لرله. د اسلامي انقلاب مشر له انقلاب او امام خمینی رحمت الله علیه سره د استکباري طاقتونو دښمنیو او ورزینې د ویرېدو اصلی علت په همدې ټکی کې اوباله او تاکید وکړ چې استکباری طاقتونو د امام خمینی رحمت الله علیه د انقلابی والی له عنصر او انقلابی عمل کولو ویریدل. دوی د اقتصادي بندیزونو او په ایټمی موضوع او بشری حقوق کې د بهانو جوړولو سازشونو او بندیزونو هسی یوه پلمه وبلله او تاکید یې وکړ چې نن هم د اسلامي انقلاب دښمنان د ایران د اولس له انقلابي او جهادي عمل کولو ویریږي. امام خمینی رحمت الله علیه په انقلابي نظریه په تکیه او په انقلابي عمل کولو سره د یو لوی سیاسي بدلون زمینه برابر کړه او داسې بیلګۍ وړاندې کړه چې نه یوازې د ایران د اولس برخلیک بدل کړ بلکې د انقلابي حرکتونو او د اسلامي بیدارۍ د لوی بهیر لارې هم انځور کړه. د اسلامي انقلاب مشر د دغه موضوع د اهمیت په شننه کې د ایران د اولس په مقابل کې د دښمنانو د دسیسو علت ته هم اشاره وکړه او تاکید وکړ چې د هغوی هدف له مخ په وړاندې انقلابي حرکت د اسلامي جمهوري نظام منی کول وو. هغوی دغه هدف ته د رسیدلو لپاره حتی د اسلامي انقلاب له کامیابۍ د څو لسیزو په تیرېدو سره ان له استکبار سره د امام خمینی په مخالفت کې هم د شبهې د پیدا کولو او د هغه حضرت د شخصیت د تحریفولو هڅه وکړه. حال دا چې امام خمینی رحمت الله علیه په خپل ټول مبارزاتي دوران کې د استکباری ماهیت په افشا او په ایران کې د امریکې د مداخلتونو په غندنه کې یوه شیبه هم تردید او شک ونه کړ. په حقیقت کې د هغوی دښمن ہے د همدغه انقلابی خصوصیت په وجه چې په اسلامي جمهوری نظام او د امام په انقلابی مفکوره کې ځلیږي او په سوچه اسلام د پابندۍ نخ ده. د اسلامي انقلاب سر لارښود تاکید وکړ چې د ایران اولس په همدغو باورونو او د ارواخاد امام په اصولو په پابندۍ او د ظلم په مقابل کې په ودرېدنې سره خپل روښانه لار جاری ساتلې او د ایران د اولس په انقلابي اراده باندې په تکیه سره خپل لار جاری ساتلې ده.
په حقیقت کې له دغه ځانګړنو برخمنتیا د امام خمینی د انقلابي او سیاسي لیتوګو د خوځندوالی او پاتېوالی سبب شوې ده او د دغه انقلابي حرکت دوام لویو هدافو ته د رسیدلو تضمینونکی دی. مسلمه خبره ده چې د انقلابي حرکت د مستکبرانو له ګټو سره اړخ نه لګوي. له همدې عمله نړیوال استکبار د ایران له اسلامي انقلاب سره مقابلې ته پاڅېدلی دی. د اسلامي انقلاب تاریخ په ښه توګه ښیي چې د تپلې جنگ او اقتصادي بندیزونو او آفتونو په شان د ټولو دښمنیو او توطیو اصلي علت د اسلامي انقلاب له اغیزو او د هغه له بیلګه ګرځېدلو ویره ده. له دې عمله ده چې د اسلامي انقلاب ستر لارښود د امام د لارې ټول لارویان او پرګنې او نننۍ او سبانۍ نسل او د انقلاب نسلونه د دغه خبرې مخاطب وګڼل او دا واقعیت یې جوت کړ چې د انقلاب د کامیابۍ او د هغې د بریاو د ساتلو لپاره د جنګ او بندیزونو په شمول په ډیره درانه بیه ورکړل شوې ده، خو د دغه بیې په سلګونو چنده ګټه لاسته راغلې ده. هغه لویې بریاوې چې د ایران ولس په ټولو ډګرونو کې لاسته راوړې په حقیقت کې د انقلاب د لارې د دوام او د انقلابي عمل کولو محصول دی او د دغه لارې په جاري ساتلو سره کولی شو په راتلونکي کې هم له ټولو ستونزو او مشکلاتو سره سره د انقلاب له پیاوړې څنګه وري ونې ډېره ګټي او میوه لاس ته راوړو.
نن د 22 کلونو لته دوه ورځې هم د اسلامي نظام موقعیت چې امام خمینی رحمت الله علیه بنیاد کې خو دومره تثبیت او مضبوط شوه چې نور د دې ضرورت نشته چې په مختلفو دلیلونو سره ثابت کړو چې اسلامي انقلاب د یو رژیم د ډنګول لپاره د یو وختي پاسون نورخوا او لوړ انقلاب و. اوس د نړۍ په سیاسي ادبیاتو کې او تر دې زیات د سیاستوالو او پوهانو په علمي غونډو او حتی د نړۍ د لویو چارواکو او شخصیتونو په رسمي مذاکراتو او خبرو اترو کې د هغو چیلنجونو خبره کیږي چې اسلامي انقلاب په سیاسي او فرهنګي انډولونو کې پیدا کړي دي. د دینی تشخص جوندي کول په نړیوالو انډولونو کې د مسلمانانو د پام وړ مقام او د اسلامي تمدن د بیا جوړېدو د نښو نښانو پیدا کېدل د هغه انقلاب عملی انعکاس دی چې اثرات یې په اسلامي ټولنو او معاصره نړۍ کې ډېر ښه لیدل کېږي. امام خمینی رحمت الله علیه یو تل پاتې حقیقت دی چې د لارې دوامې د استقلال او خپلواکۍ او ازادۍ او غوښتنې په بنیاد ولاړ جون انسان ته ډالۍ کوي. د امام خمینی رحمت الله علیه د یاد او لارې چې د آیت الله العظمى سید علی خامنایی په وینا یو تل پاتې حقیقت دی درناوی کوو او د نړۍ ټولو مسلمانانو ته د هغوی د رحلت په مناسبت یو ځل بیا تسلیت او تعزیت وړاندې کوو.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه د رحلت په مناسبت د غزانګړې پروګرام واورده. هیله ده چې ستاسو د توجه وړ ګرځېدلې وي. یادونه ضروری ګڼو چې دغه پروګرام زه فاطمی له خپل محترم همکار محترم شاهین صاحب تاسو ته وړاندې کړل او دغه پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي. او زم ستاسو له حضور اجازه غواړو. د خدای په امان.
د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو، هیله ده چې په دغه خبراونه کې ټول راغونډ شوي مطالب ستاسو د استفادې او خوښې وړ ګرځېدلې وي. له تاسو اجازه غواړو. بریالي اوسئ.